السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سار وختي زلزلې د مړو شو او شمیر 1200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 سنه د ترکی او نګدی 300 د سوریه لوري ته مړ شوې دي د ریاکټر په کچا و اشاریه اته درجه زلزلې د دوشنبه په سار وختي د ترکی جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ جوبلې نوې شمیرې په خبرېدو دي د ترکیه د نن د چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرویشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایټالیا او هنګري هیوادونو ژغورندلې شامل دیم طالب چارواکو منلی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلی دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته ورسېدلې دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللي او بېرته راګرځي العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي تر خوا یې د سما په نوم یو پاکستاني ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عربي اماراتو په دې اړه څه ویلي دي ازادي رادیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی هم دا اونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبې په ورځ ویلي ګروسی به د اوکراین د زاپروژې اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زوند رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوي دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ اندېښنې پارولې دي اسرائیلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي اسوشیتد پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه برید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلي چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیلو وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شوو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې وربه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موجود په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
دغه طالب مخکې مختار رسیدل دا چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه ښکاری ځینې ځای کې خلک اختطاف کیږي او امنیت نشته غلاو کیږي دې امنیت لپاره سره لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش دې نه عین کوي خو
په دې منی مای کې به 25 دقیقې ژوندې خبرونه او بحث ترته ولرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زورورې زلزلې سلګونه کسان مړ کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلی او د همکاریو ډاډې ورکړی دی اسد الله لودین د دغې مرګونې پیښې وروستي جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکی او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستې شمیرې لا هم کرا نه دی ځکه چې هیڅ اته کرا څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچه زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیرې هم په ډیرې دودي تر اوسه په دغه زلزلہ کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري ته مړه شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړه شوي. البته راپور نه دا هم وایي چې له زلزلې وروسته د ورځې په ترڅ کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت هم د ریختر په اندازه 1.5 یا 1.6 خودل شوی دی. البته فقط 2.2 ټیټه ول هغه ټکانونه چې نن سهار وشول. بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلې دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوي دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 45 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیه په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.3 زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونې زلزله او د زلزلې دومره مرګونې ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحت نږدې پرتې وي لزګونه حتی سلګونه ودانۍ نړیدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان گیر پاتې وي. خو وروسته به معلومه شي چې د مرګ ژوبلې شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانۍ ډیر دی او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او د غراس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت دي.
ډیره مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:59 او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو له خبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربی ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورٹ کې.
طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیواد وتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه طالب مخکې مختار شیدل دادی چې د دې یو ټریډنګ د پاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي د یوې هفتې لپاره.
العربی ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځنیو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحد عربی اماراتو د سفارت د تړل کې دوه خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحد عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست ل 15 وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ ل لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالاً هدف یې د اروپایي ټولنې استازولۍ ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د روسیه او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی بریدو شو. هغه څه چې لامل یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوې. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربیره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي. خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړې، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسله والې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې.
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کیږي او امنیت نشته، غلاو کیږي. دې امنیت لپاره سره لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه عین کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوي ډېرې شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسله والې غلاوې کېږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یو مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیر ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 14 سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغه فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر مؤسسې دې تاړي شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو، بودجو، عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره یې پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي، خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د جنوري تر 10 پورې 12 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي، د لایسنس افیس، مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه اداله حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
آزادی رادیو تا غوغاست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالې بشیر وورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خبره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانی یادونه کړې چې کابل کې دوی لونې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او ځامن یې په دې سړو ورځو کې لکه کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغه سې بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بل چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سژنۍ ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوې چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې شوې. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر لسم کال په 2011 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنی په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچې پوری ایثار دی د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و. داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربیره چې د شپې لخوا په 12 بجې منځنۍ څپه اوري، په لندو څپو هم د ورځې لخوا خبريږي او په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ دغه خبرونه اوریدلای شي. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیږنیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات یې له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالی کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالي د شنبه په ورځ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړي چمن او کوټې څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوب لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي، باید ځانګړي لوبغالي ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
ځنداور پهلوان یم، یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمرد کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغنه بددي د کلب نور خو تماشایان په زرها ودی او زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلار او د نیکه صدا مشته د مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی، دې ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلي دي. موږ خپل د کوټ سره غلي یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همداراز د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلي وه. د یادې لوبې مینوال وایي غیژنیونه د یوالي لوبه دا باید په منظم ډول سیالي جوړ شي.
حکومت باید د پارکونو ته جوړ کړي چې خوندور شي، منیان ولري او همکاري ورسره وکړي د کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنې مسولان وایي د غیژنیولو سیالوی ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې، خو په تیر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوری وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوي.
دغه غټې سیالۍ لکه دغه چې موږ جوړې کړې وې، دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او پاینومینه کې مو هم ځایونه ورکړې دي او هم دغه نلیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړې دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ازادی رادیو ته اغواگی از ترلندی ده میورست بعد تاسو پیغامونه در تخباره کو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاود الروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه غواړو چې د چمتال ولسوالۍ خصوصا د نوښار و منطقې ته توجه وکړي، چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیش شي، موږ مریض سره یو ډاکټره پورې نشو رسولی، په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي، چې باران وشي ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو. باید موږ ته توجه وشي، یعنی د آیاتان که راځي مراد چې دا منطقه دي وګوري چې داسې یو تکلیفونه او مشکلاتونه را پیښ دي، چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پرې خوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نشي تلای نشي. وسلام.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوری ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی ورکړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق اسیر چي، نور مشکلات سي، لور یو سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه ورکوي.
السلام علیکم، زه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره د سرپاړي په کې یم. نو زما د امیر المؤمنین او د مولا یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې دا زموږ د معیبینو پیسې دي راکړي، دا زموږ ماشینه پاته دي، دا د شپږ میاشتو دغه دي راکړي، او دا د موسو د کارکوونکو د مشرانو څخه مو دا هیله ده چې موسو مشران دي راشي، خپله دي دوی وګرځي، خپله دي دغه مور مسکین ولکنه کې، دا ملکان چې دي خپل قریبان خپل خیر خالق کې ځای د خور د غریب په کیسه کې نه دي. زه خپل پر سوم آی به ما تکات ولا کړه چې درې په دانه وکړي، زور می درلو د زور چې می وروي ساته ویل ول دانه چې دا په ور پسې کا. نو د خدای د پاره موږ نه د بزګری نه د پښتګری د هیوی لای نه یو، نو باید د زموږ غمی څوک وخوري، د زموږ د مایوینو ماشینه راکړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي. مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز ووایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د آزادي راډیو 15 دقیقې ژوندی بحث د نوریاس نوري په کوربتوب پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته.